يزال كاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستریز روغتون چارواکي وایي هیله لرو چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ بشر دوستانه مرستې له سره پیل شي.
زموږ سره فلحال زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته برابر آمادګي لرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات ښاریان وایي د معتادینو ډېروالی زموږ رواني حالت زیانمن کړی دی.
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي.
دا چې د مرګي ناروغي له نشه یي موادو سره څه تړاو لري، په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافي سره مرکه کړې.
هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملیاتو اخته کیږي.
د نور هغه په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله مې غلا وته لاس واچاوه،
خو چې کله د کار راوغورځېدم ما نور مغلا ته شروع وکړم او بیا په وړه غلا مو کارم نه کېده. ما د کور تشې تمانچه خرڅه کړې، یو لک اویا زره اتیا زره تمانچه او ما په زر نیمه خرڅه کړې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شی اسلام کور ته نه دی راغلی؟ زنګ دې نه دی وروهلی؟
ما خوستن رئیس می سل وار زنگ وروهلی خو موبایل بیخی بند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستریز روغتون چارواکي وایي چې د دې مرکز د معتادینو د درملنې بهیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د ابن سینا مرکز مشر وایي چې تر اوسه له دې مرکز سره بهرنۍ روغتیایي او مالي مرستې له سره نه دي پیل شوي، خو د دوی ټول بسترونه فعال دي او په هرو 15 ورځو کې د زرو معتادینو درملنه کوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما چارواکو تازه دا مرکز لیدلی او اړتیاوې یې ارزولی دي. زموږ همکار دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالي او تخنیکي مرستو د بندېدو سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې بهیر د معیاري حالت څخه وتلی دی. خو اوس تازه په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستریز روغتون چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر بیرته خپل عادي حالت راګرځېدلی دی. د دې روغتون مشر ناصر منقاد ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، ځکه د هوا په سړېدو سره د دوی مراجعین نور هم ډېریږي.
زموږ سره بهرنۍ مرستې تر اوسه نه دي پیل شوې. هیله لرو چې د انساني دوستۍ له مخې زموږ سره بیرته مرستې پیل شي، تر څو چې زموږ د هېواد دغه د خلکو د نظرونو نه غورځېدلي کشر لپاره بیرته د جوړېدلو سبب د دوا وګرځي. زموږ سره فلحال سر کې زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته برابر آمادګي لرو د زیات مریضانو لپاره.
د کابل د امنیت قمندانۍ د یوې اعلامیې په خپرېدو سره ادعا کړې چې په 14 میاشتو کې په کابل کې 1200 معتادینو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده، خو په اعلامیه کې دا نه ویل شوي چې د دې معتادینو درملنه په کومو مرکزونو کې سوې او په کومو لارو چارو یې درملنه سوې ده. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې په تېرو کال کې د کابل په ګډون په 100 ولایتونو کې معتادین په زندانونو کې ساتل شوي او هلته په زور د نشو پرېښودلو ته اړستل شوي دي. د ابن سینا مرکز معاون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د تېرو میاشتو خلاف په وروستیو کې دوی ته ډېری معتادین په خپله خوښه د درملنې لپاره ورځي.
مطابق پلان تداوی که ما داریم در
زموږ د درملنې له پلان سره سم موږ په هرو 15 ورځو کې د زرو تنو درملنه کوو او خپل کورنیو ته یې روغ لیږو. موږ ته هر ورځ په خپله خوښه د ناروغانو د کورنیو د خلکو استازو او د کلي ملکانو په مرسته 50-60 ناروغان راځي
یا مراجعه میکنن به شکل داوطلبانه.
په داسې حال کې چې دوی ونی مخکې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې 2 میلیون ډالر UNODC ادارې ته د دې لپاره ورکړل چې د متاجرو د درملنې له سلویشو تلرسو مرکزونو څخه ولس مرکزونه بیرته پرانیزي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما چارواکو تازه د ابن سینا مرکز له نږدې څخه لیدلی او اړتیاوې یې ارزولي دي. د یوناما چارواکو د دې مرکز د وضعیت په ارزولو سره د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د محتاجونو د صحي خدماتو لپاره دي د دې مرکزونو کارکوونکو ته معاشونه ورکړي او د داخلي بستر ناروغانو اړتیاوو ته پام وکړي.
زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ښاریان په دې ښار کې د معتادینو د ډیروالي له امله شکایت کوي او وایي چې په ښار کې معتادینو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت څو میاشتې مخکې معتادین د درملنې لپاره په ډله ییز ډول راټول او زندانونو ته یووړل، خو له زندان څخه تر خوشي کېدلو وروسته بیرته په نشو اخته او په ښار کې سره راغونډ سوي دي. له بلې خوا بیا معتادین د درملنې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي او خلکو لخوا د ځورونې په اړه شکایت کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په هرات ښار کې د ترقی شهر په نوم د پارک یو برخه ده. دلته څو معتادینو پر سر بټو غړولی او په ډله ییز ډول د هیروین نشه کوي. د هرات خواجه کلا، ترقی پارک، د ښار دننه عمومي سړکونو ګلدانونه او هرات پخوانی فرقه د هغو معتادینو د راټولېدو په سیمه اوښتي چې څو میاشتې مخکې زندان ته وړل شوي وو، خو اوس له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. د هرات ښار یو اوسیدونکی عرفان وایي چې په ښار کې د معتادینو حضور او ناوړه وضعیت د هرات ښاریان له رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي. له بده مرغه چې د بېوزلۍ، بیکارۍ او روان وضعیت له امله معتادین ورځ په ورځ ډیریږي.
خو احتیاط نه یوازې دا چې د هرات د ښاریانو ژوند د تریخ کړی او ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کړي، بلکې خپله د معتادینو لپاره هم د جسمي او رواني ځورونی سبب شوی دی. په هرات ښار کې د زلمی په نوم یو معتاد ازادي راډیو ته وویل:
پر خپله لار ځو، خو لارویان مو په تیږو او لوټو ولي، زموږ مړي او ژوندیو ته کنځلې کوي. څه ووایې وروره؟
د زمري په نوم یو معتاد په خپله خوښه دې ته چمتو شوی چې درملنه یې وشي، خو د درملنې امکانات نشته. دی د راتلونکي ساړه ژمي له امله ډېر اندېښمن دی.
زه له دولت څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ ژوند ته پام وکړي. تر دې وروسته ژمی راځي، بېکاره یو، له هر خوا تیږې راباندې اوري او لارویان مو وهي. لومړی دې خدای او بیا دې دولت زموږ چاره وکړي. موږ بل څوک نه لرو.
هرات له هغو ولایتونو څخه دی چې له ایران څخه د ګډې پولې درلودو له امله ډېر معتادین پکې اوسېږي. د مالی او تخنیکی ستونزو له امله د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او ځینو مرکزونو کې د بسترې خدماتو ځنډول د دې لامل شوی چې درملنې ته چمتو شوي معتادین هم له درملنې څخه بې برخې شي او له ناچارۍ خپلو نشو ته دوام ورکړي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مسؤول ډاکټر محمد سعید نوید وایي چې د امکاناتو نه درلودو له امله د معتادینو درملنه ډیره محدوده شوې ده.
تداری معتادین در حال حاضر
اوس مهال د معتادینو درملنه هر اړخیزه نه ده. هم دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې ټول پرسونل په پیدو تشکیل کې شامل شوی چې د معاش مستحق وګڼل شي. له دوم رستندوی ادارو سره هم خبرې شوی چې دا مرکزونه بیرته فعال شي او وکولای شي چې په عادي ډول د مراجعینو خدمت وکړي.
په هرات ولایت کې له نشوي موادو سره د مبارزې مدیر مولوی حیات الله روحانی ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 3 ډیرو معتادینو درملنه شوې ده، خو په هرات کې ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي په وروستیو میاشتو کې ډیری هغه معتادین چې په زور درملنې ته اړستل شوي چې له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوای
تا چه غاره چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی سئ. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان ذهني سیستم ګډوډوي او په ځینو کسانو کې د مرګي د ناروغۍ لامل هم کیږي. دا چې د مرګي ناروغۍ له نشه یي موادو سره څه تړاو لري، نشه یي مواد ولې د مرګي د ناروغۍ لامل کیږي، او که څوک د احتیاط تر څنګ د مرګي په ناروغۍ هم اخته وي، په دې صورت کې باید لومړی د کومې ناروغۍ درملنه وشي؟ په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافی سره مرکه کړې چې په پیل کې د مرګي د ناروغۍ په اړه معلومات ورکوي.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایفو کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغییراتو له وجې په مریض کې عرقي، شوري، ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دادی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه موږ پیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده.
په عموم ډول د مرګي ناروغي له احتیاط سره څومره اړیکه لري؟ آیا احتیاط د مرګي سبب کیږي او که د مرګي ناروغي ډیروي؟
تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي، او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزي سیستم باندې تاثیر اچوي، او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو دپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي ډیروي، عملات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپله مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ، هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي. نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شوري، ایسي، روحي حالت لاسه ورکوي.
نور خلک هم د مرګي په ناروغي باندې اخته وي، او د معتاد د مرګي ناروغي له نورو ناروغانو سره څه توپیرونه لري؟
څرنګه چې مخدره مواد په مرکزي عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او د اعصابو د حجراتو تخریب سبب کیږي، نو ځکه هغه معتاد چې په مرګي مریضي اخته وي، تشنجي عملات نظر عادي ناروغانو ته شدید وي. که عادي ناروغان زر کنترولیږي، دا مریضان کنترول نه کی زر. کوم مریضان چې معتاد دي، نو هغه باندې زر زر عملات راځي، تکراری عملات راځي پرې، نو ځکه هلته تخریبات زیاتیږي، مریض کنترول ناموزي.
د سرپناه معتادین معمولا په کنډوالو، ترپلونو لاندې او مردارو لختیو کې له خلکو لرې ژوند کوي. که په دغسې حالاتو کې پر معتاد ناروغ د مرګي حمله راشي، دا حمله به د مرګي له غیر معتاد ناروغ سره څه توپیر ولري؟
کوم مرګي لرونکي مریضان چې په کور کې ژوند کوي، دوی خپل مشخص سهولتونه لري، لکه دوا په منظمه توګه اخلي، حفظ الصحه مراعتولی شي، غذا په وخت ورته رسیږي، د عملاتو د شدت په صورت کې شفاخانو ته رسول کیږي. اما هغه معتاد په مرګي اخته شخص چې په خرابه کې شپې او ورځې سبا کوي، د شدیدو عملاتو امکان پکې زیات وي، سهولتونه نشته، کمکونه نشته، نو مریض ته غذایي مواد، ادویجات داشن په وخت نه رسیږي، مریض نشي اغوستلی. نو هماغه باعث کیږي چې هر عملات چې دې باندې تکراریږي، هلته تخریبات زیاتیږي. نو تخریبات د وجې نه مریض باندې زر زر عملات راځي او غیر کنترولي عملات راځي، حتی دا هم شوی لی چې حتی د مرګ سبب هم کیدای شي.
معتاد لومړی د مرګي او که د احتیاط درملنه،
څرنګه چې یوازې مخدره مواد د تشنج سبب نه کیږي، بلکې نور عوامل لکه انفکشن، تروما، د وینې د قند تیتوالی، سکته مغزی، د ویتامین بی 12 کموالی، کلسیم کموالی او داسې نور. که چیرې د تشنج مساعد کوونکی عامل یوازې مخدره مواد وي، نو باید معتاد تداوی شي. که مرګي او تشنج نور عوامل ولري، باید اول تشنج تداوی شي. که یوازې معتاد تداوی شي او تشنج تداوی نشي، دا بیا مشکله ده، عملات نه کنترولیږي. اول قدم کې عملیات باید کنټرول شي او بعد متعدی تداوی شي.
د متعدینو درملنه ممکنه او اسانه ده، ځکه د درملنې مرکزونه هم موجود لري او هلته متعدین ورکې تداوی کیږي. خو هغه څوک چې هم معتاد وي یا هم د مرګي په ناروغي اخته وي، د دې دوو ناروغیو درملنه څومره ممکنه او د درملنې دا پروسه څومره پیچلې ده؟
هر متخصص ډاکټر کولی شي چې معتاد او تشنج تداوی کړي. کله چې معتاد مریض په شفاخانه کې بستر شو، د طبابت طریقه داسې ده چې د کنسلټیشن یا مشورې په نامه یا پروسه په ټول شفاخانو کې وجود لري او په دې موضوع باندې طبي مشورې کیږي چې په نتیجه کې د معتادینو په شفاخانه کې هم معتاد تداوی او هم د نورو تکلیفو لکه مرګي تداوی کیږي.
یو څوک کولای شي چې په کور کې نشه پرېږدي په داسې حال کې چې د مرګي په ناروغي باندې مخته ده او معتاد هم ده؟
خو خبره ده دی چې صحي مراکزو کې مریض تداوی شي دا بهتره ده، ځکه دا یو پروسیجر لري او کور کې دا مشکل دی. نو دا تداوی باید ډاکټر متخصص ډاکټر نظر لاندې تداوی شي، کوم ادویجات چې لازمي هغه ادویجات مریض ته ورکړ شي او کور کې دا ډیر مشکله وي. مشکلات به دا وي چې هغه ادویجاتو ته لاسرسی نشي کولی او په دې نه پوهېږي چې کوم ادویجات وخوري، سره هم ترکی کی نو کېدای شي عملات ډیر شدید شي، مریض کنټرولول نشي. همیشه ډاکټر سره باید مشوره کړي.
که یو څوک د احتیاط له امله د مرګ په ناروغي باندې اخته شوی، آیا د شي امکان لري چې کله احتیاط تداوی شي دا د مرګ ناروغي هم ورسره ورک شي؟
او ان شاء الله که مساعد کوونکی یوازې متعدی مواد مخدره ای، نو که متعد تداوی شي اسکله هغه باندې عملات نه راځي، او که عامل بل شي نو بیا که احیانا متعدی تداوی شي بیا هم دی باندې عملات تشنجی راځي، هغه علت باید تداوی شي.
ایا په هدالاست؟ ایا په هدالاست معتادین سن شنو شانې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کو شام خبرو ته غوښ شو.
اولین مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي. هر معتاد چې مواد استفاده کوي ډېر نو وخت پورې دی ویخي، پر دې نو وخت پورې ویدی، بل دې په کور کې برخورد کې تغییر راځي، چون هغه شک پیدا کوي چې بابا د څوک بول شي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کېږي. بل دې دروغ وایي کله چې د مواد استفاده کوي، چون د اور سره یې تمایلات او تماس زیات دی، د سوختګي او علایم یا په ګیره کې یا په ویښتانو کې یا په خصوصا په لاسو کې چې د اور سره د لاسو هغه کې دغه د ګوتې سره دا همیشه سوځېدلې غوندې تور په درې ورځې کې نه پاکېږي. دا دی الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې دوه دش مرزونه تثبیتي د چورتو ګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي د متعدد ده. د خبرې نه دي خبره، د متقته خبره کې یو د خبرو ته شروع کی نو بیا ډېر مشکل سره قطع کی او مخامخ چې سره ته نه ګوري مسکې ته ګوري، دیوال یا چتی هغه ته ګوري، د غخو نظافت بیخي خراب، د کوم اطراف د سترګې دا ډېر نه نزي او اطراف د سترګې چې توریږي نه مخته نه شي ببر شي. بل دغه اطراف د خولې د غوګونه دا قسمت یو قسم شینګ دی، دلیل دا چې د مواد استفاده کوي اکسیجن مقدار په داخل وجود کې کمیږي، دلته علایم دلته معلومیږي. بل هغه د سترګو کوم د وینې رګونه چې دي هغه تواصل کوي سترګې سړيږي، خصوصا په چرس کې په تریاک کې خبره چې کوي د ژبې پړسېدلې غوندې ښکاري. پکې د توجه نه کې لاسونه وي نوکانې همیشه رسېدلې نوکانو لاندې، چون خیرې پاکولی نشي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزاد رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ نوراغا تر نشي مخکې په خپل سیمه کې د سلمانۍ دکان درلود. خلکو ته به یې ویښتان ور جوړول او له دې لارې به یې د کورنۍ لګښت پوره کاوه. خو کله چې په نشو اخته سو دکان یې له لاسه ووت او غلا ورته یې ملا وتړله. نوراغا وایي چې آن د کور سامانونه او شتمنۍ هم لوټ کړې ده. دا چې نوراغا ولې او څنګه معتاد سو دا به خپله د نوراغا د خولې واورو.
خپله سلمان یم، خپل دوکان مې په نارنج باغ کې کار مې کولو. انډیوالان به دوکان ته راغله، کې به نسن یو سرګټ وهي او بل وهي، ویښته وګیره به مې ورته جوړ کړه، ښه کار به مې ورته وکړو. بس یو دم به ورسره ونیو، معتاد شو. اته سوا زر روپے دائم پر سرګټ کې دا پورډر دی راځي وهل واته کاله می وهل نو واته کالو پر د سی چاغه 1500 کې حساب کې ډیر پیسې راځي
ژوندګی د لاس اور کښ په بورونه مې د کشران دغه پلان می وزر دی دا وسم شیشه به میونی مخ وهل غد سی رواني کړم چې روغ لیونه رانه جوړ کړو بس پلار بچر چوک کې ردم پاغه مم شک کولو پزان مم کولو دکان مې چې پنارنګ باخ کې چې کله د ما پلار په ما پوښ چې ما پورډر شروع کړی زی بیخي دکان د نور پرې نه خوم اور تم پلار ماغه دکان کې سلویخ 200 روپۍ پیشکی ور کړی د سلویخ 500 زره ملګولې بمبي او شینې مې جوړ کړم زه خو سړی سره حسابي وکم د خپل حق متراوالم وای هغه ټول لور واخلې چې ته پودری کې یزا دکان څه کوم قدم ور وانخلې به زاغي دکان ته لانړم ام د شنور دوه درې دکان ناربانو ګولې کې مې بلونی ولو دوه درې لکه مې پیشکی ور کړ کال کړه عادت مې سره کو خام ما کوړتم مې سودا لګل کار مې کو نشي مې پکې کولې سرګټو کې مې ول دی ورځ زړه تاسو پودر مې پکې وهل خو دکان کې مې کار کو پې نه پویدم خو چې کله د کار راو غورځیدم مر نور مغلات شروع وکړم او بیا په وړه غلامو کارم نه کېده ما د کور ته تمانچا خرچه کړی یو لکه اویا زره اتیا زره تمانچا ما په زر نیمه خرچه کړی ما هم د لاس اور په دې رقم باندې کما دا بد عملی دانې شنه کولې ولې بد ما د لاس هغه دکان تلو نو دومره حساب دې ما د لاس اور کړو ما چې کله دکانونو نه خلاص شوم وطن ته لاړم پلار راته ویشته به نور خار ته نه ځي ما پلار اشپز هم دی ولس کار کوو کنه وخت ما ته ویشته به نور خار ته نه ځي د کوډانو کې اوسېږه چې د عمل نه خلاص شي نو دا عمل خو داسې شی چې په ځان سړی نه ګورم په کور کې پردی وزر مونږ په پسل کې ګډه شي ما ورو راوستي تړلې ما مور خپل ډیره دیندار خزه ده نو زه اوس دې چورت کې دا اوس زو دې دینه څنګه پټه کوم او دا نه چې باندې مونډه کې طالبان دي ګیر دي کې لاس خپدي غوڅي او عمل دې د شرابه نه کوي کني یو ټیم کې مو وزر اوس مور ترالم چې مور زه خو پاوډر نه وم د درې ورځې مې کیږي او پټ پټ تاریخ خور مزان مې ساتلې پیسو ته غلې مو مون خو مارتي چې امام کار پیسې ډیره په دې 200 کار هم نه کېده نو ما دا وزه اوس لیدلې چې دا وزه څنګه بوزه مور ته مې مور ته مړه آرام نه خوري ولته سړی جاړي دوه وزي ورکی دی وای هغه سرونی او جبل وزم په مار اغله دا خو واه مال مور وزه راکه چې واره ولا مکن هغه تاوان نوم در باندې شي وایله بچي واره ولا مال راکه زبوی پنسدی ته وانم شیرینی به مشي ما د طالبانو منځ کې وزه خرڅه کړه د شل زروزه په 15 روپۍ مې خرڅه کړه او وزه را نوي وړل وروره په څلورو مې 15 مورځ سړی مودې پیدا شو بس مون مرتراله سړی ته وزه رامه کې پیسې مرکړي نو دغه شغلاګان مې پکې کړی دي نو کمې نشه نه کوله چې ته ما غسه کار مو وخت سره کوله لکه مخکې چې څنګه کاروبار کوله نو نن به څه درته مې چوز بری باور امرانش چې نن ما مخه ژوندۍ واخه دکانونه به مې خپل کور به مې په دې کابل کې
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې چې نیمه شپه او د کور ټول غړي وې دی خدا اسلم مور ویخوی او زاړي هغه لدی عمل زاړي چې ځوان زوې کورته نه دی راغلی دا چې اسلم چیرې دی ولی کورته ناراضي او رسته به چپی خشي دا په ډرامه کې واورو
الله تو خوز مازوی پا ورا و بوی که روسته کرد خدای پا خیلی خپل کور تا راولی
واخزه تا ولی لا تروس ویخه ویداشا نیمه شپا دا
اسلام تروس کور تا ندیر اغلی چنگ با خوب راس
سشه اسلام کور تا ندیر اغلی
او ندیر اغلی
زنگ دی ندیر ور وحلی
لما خوزتن رئیسمی سلوار زنگ ور وحلی خو موبایل بیخی بنده
نو تا خود دوڑه پر وقت تو ویل چی پا کور که ده ډوډۍ تیز لنی کیږي
ما ول را بسی زه څه خبرو مچ دومره بچون دی
زوی دش تا خو لمړی شپه نه د چ کورته نه وخت راځي دا دوه کال کیږي چې کورته لکه غل په تیار کې راځي
و سره تاسو مو وایا تا خو مو مشر زوی دی
وای څه چې کرے هغه برې به دا ټول ستاد لاسه
ولې ما څه کړی دی
اسلام ستاد لاسه پودری شو
ولې ما لاسه پودری شو
کله چې به ما نه څه تورته کو چې والکه نه وخت کورته مرزه یا له فلانی پوډری سره انډیوالی پرې ده نو ته به لکه سره غومبسه په خلو پورې راون ختلې تا ویل خیر دی هلک دی زړه یې ماتیږي فلانه ده وډینګه ده
او سړیه ته اوس پیغورونه پرېږده اوس یوه چاره وکړه
څه چاره وکړم
یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی
په سترګو ړنده شي وختي به دې راته ویلي وو چې سلیم کور ته نه دی راغلی زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم
ته خو نارینه یې د سلیم امزول او انډیوالان به درته معلوم یې له هغو څه پوښتنه وکړه کیدای شي درکې معلوم شي
د غم انډیوالان دي شي همدغه ناهل انډیوالانو پوډری که اوس ویرېږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نوي اخته کړی
خیر دی سړی یو معلومات یې وکړه څه چې وایم زاره مې بیخي وچاوده
نو زه په دې نیمه شپه چېرته لاړ شم
د پولیس حوزې ته ورسه له هغو څه پوښتنه وکړه
که پولیسو خپله وظیفه په سمه توګه ادا کوله نو اوس به دا غم لړلي نشۍ مواد په ښار کې ازاده نه خرڅېدلی او ځوانان به پېنه اخته کېدل
ټول پولیس خو هم فاسد نه دي، شکر دی ایماندار پولیس هم لرو، لږ معلومات خو به درکړي.
خزی اعصاب مې مره خرابوه، سهار به هم لمزولو او هم انډیوالانو پوښتنه وکم او هم به پولیسو ته احوال ورکم. وایي چې د شپې بند اوبه وړی دی، اوس ویده شه، سهار به یې معلومات وکړو.
ته ویده شه، ماته خوب نه راځي. الهي زما زوی په اور او اوبو کې وساته خدایه، ته یې د سر یو ویښته مه بې ځایه کوئ.
راجا
کمانډان صاحب اجازه ده؟
راځه جی صاحب، مهرباني وکړئ راځئ په دغه چوکۍ کېنئ.
کور مو ودان کمانډان صاحب.
جی صاحب خدای دې خیر کړي، څنګه راغلاست؟
کمانډان صاحب خیرت له کومه شو، له بدې ورځې راغلی یم.
ولې څه پېښه ده؟
کمانډان صاحب له پرون رئیس مزوان زوی ورک دی، هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نه شو، اوس دا دی تاسو ته راغلم.
ته ودرېږه، زه په دې کتاب کې وګورم. ستا زوی څه نومېږي؟
زما زوی اسلم نومېږي، اسلم ولد حاجی انوار.
خا خا، اسلم ولد حاجی انوار. تو ګوره دا له خوب نه وي،
تراکه چې زه وګورم.
اینداغه ده،
بس همدا زما زوی دی، همدا خپل اسلم دی.
حاجی صاحب له بده مرغه چې د اسلم په باره کې بد خبر لرو.
څه خبره ده قومندان صاحب، په اسلم څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اسلم پرون د نشي په وخت کې خپل ونډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی. تر دې وروسته اسلم زموږ پولیسو نیولی دی.
څه شی خپل ونډیوال وژلی دی؟
او څو نفر لیدلی، او اسلم هم په خپله خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړ. موږ یې دوسیه بشپړه کړه او نن مو سارنوالۍ ته واستوله. اسلم اوس زموږ سره نشته، نور کارونه به یې په سارنوالۍ او محکمه کې معلومیږي.
سشه زما زوی قاتل شو، آیا زه د یو قاتل پلار یم؟ ما خو ویل چې نشې یوازې زما زوی رانه واخیست، زما د زوی د نشې له امله یو بل پلار هم بېزوی شو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.